شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او په دې هېواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی، ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورځ تر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بنت دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 50مې غونډې ته وړاندې کړې ده. نوموړی چې طالبانو افغانستان ته له ورتلو منع کړی، په دې راپور کې په تېره د ښځو له حقونو څخه سرغړونو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې مخکېني راپور وروسته په دې هېواد کې سیستماتیک جنسیتي فشارونه لا زیات شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 50مه غونډه چې د فبروري په 4 پیل شوې د اپریل تر 4 به دوام وکړي. د جرمني یوې محکمې 2 افغانان د سویډن پر پارلمان د برید او په دې هېواد کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د غړو د وژلو د پلان جوړولو په جرم په 2 کاله بند محکوم کړي دي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې د جنا سیمه ییزې محکمې نن پنجشنبه دغه کسان په بهر کې د ترهګریزو سازمانونو د غړیتوب یا ملاتړ او د وژنې د دسیسو په ګډون د تورونو په یو شمېر نورو مواردو کې مجرم وپېژندل. د دغو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو محکمې یو تن چې 10 کلن ښودل شوی په 15 کالو شپږ میاشتې بند او بل 40 کلن کس په 4 کالو 2 میاشتې بند محکوم کړي دي. ویل شوی چې دوی کولی شي د دې پریکړو په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د محکمې په وینا دغه کسان د څه مودې راهیسې تر څارنې لاندې وو او د تیر کال په مارچ میاشت کې له چک جمهوریت څخه د استنېدو په لاره کې داسې مهال ونیول شول چې د برید لپاره د وسلو ترلاسه کولو ناکامه هڅه کوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی د انګلستان په وړاندې له بریا وروسته نن پنجشنبه خبر اعلان ته وویل چې په دغې بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړې شوې او هڅه به وکړي چې له استرالیا سره سبنۍ لوبه هم وګټي. ښاغلی شهیدی دا لوبه چې ټاکل شوې سبا جمعه د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره شي، د دې سیالیو بل پړاو ته د تلو لپاره مهمه وبلله. د دې لوبې ګټونکې لوبډله به نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. افغانستان په بی ګروپ کې له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره لوبیږي. تر اوسه جنوبي افریقا او استرالیا د جدول په سر کې دي. د کوردانو د کارګرانو د ګوند پی کی کی زندانی مشر عبدالله او جلان نن پنجشنبه د خپل ګوند له غړو وغوښتل چې وسله پر مځکه کیږدي. په هغې اعلامیه کې چې د کوردانو ملاتړې د مساوات او ډیموکراسۍ ګوند ډی ای ایم نن پنجشنبه په استانبول کې خبره کړې، او جلان ویلي ټولې ډلې باید خپلې وسلې په مځکه کیږدي او پی کی کی باید منحل شي. دغه اعلامیه د دې ګوند یو امپلاوي هغه ټاپو ته چې پکې او جلان بندي دی له تګ او له هغه سره له کتلو وروسته استانبول ته له ځان سره راوړي. د او جلان لخوا دغه اقدام په وروسته یوه لسیزه کې د ترکیې له حکومت سره د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره مهم پرمختګ بلل کیږي. د سولې د مخکنیو هڅو په ترڅ کې وروستی اوربن په 2014 میلادي کال کې اعلان شوی و چې د 2015 کال په دوبی کې مات شو. پکې په ترکیه او اروپایي اتحادیه او متحدو ایالاتونو کې د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی دی. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی سبا جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته خپل وروستی راپور وړاندې کوي. یو شمېر افغان مېرمنې وایي پر دوی لګول شوي محدودیتونه باید لرې شي.
غوښتنه مو دا ده چې دغه بندیزونه باید اوسنی دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي دا له منځه یوسي.
د بشری حقونو په موضوع کې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې میشت افغان کډوال د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ننګرهار، کونړ او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پراته ولسونه په دې وروستیو کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر منځ د جګړو له کبله ډېر اغېزمن شوي.
دروغ به ولسوالۍ اکثره سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې هغه کلي خالي شوي دي او خلک کوزو ساحو ته زیدلي دي.
په کندهار کې د غواګانو فارم لرون کې خپل تولیداتو ته د مارکیټ لنشتوال شکایت کوي.
زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ان سبا جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا اته 15مې غونډې ته د افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل وروستي راپور وړاندې کوي. په دې راپور کې بیا هم په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابېدو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت هم خراب ښودل شوی. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې پر دوی د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه محدودیتونه باید ډیر ژر لری شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامدار ډول لا ژور شوی دی. ریچارډ بینټ په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55مه غونډه ته وړاندې کړي وایي دی د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کول او نوي اقدامات لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټي شوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت تنړی بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت تر سره کولو ته زمينه برابر کړې ده. د نوموړي د شل مخیز راپورت چې د فبروري په 28مه خپور شوی د 2023 کال د اگست لومړی د دسمبر تر یو دیرسمه مودې په ترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقونو فعالان هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترین بشري وضعیت بولي او وایي دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوند یې ورتريخ کړای دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډیره من پیغیزه کړې ده. هو دا بشري اختیار چې دوی له لوانستون دو سره مخ کړی دي حتی دې چې ډېرې خویندې دي ته مجبور شوې چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه بندیزونه باید اوسنۍ دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي د لمن ځایوسي دوی ته خپل حقونه ورکړي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال چې دا هم د ورته سنځې لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانم‌ها انقدر تنگ کرده که هر روز می‌بینیم از گزارش خودکشی خانم ها را ما
دلته پر خوز ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه اورو. خزی اونچونه ورځ تر بلې نه هلی کیږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګری ملتونو د طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
خغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خوز اونچونو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخستې ویلې دي چې مدرسې آنلاین پلیټفارمونه او نورې لارې لشبګم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو تشي نسی ټاکولای او آن په خبره د انجونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم سوای او په ټکوې طالبانو تر رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړی دي. راپور سیتوی خبریالان فعالان اکاډمیک وګړي لیکوالان او هنرمندان لخپل سارو نیولو او ناوړه چلند له جدي کوخونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لګکی چنډې تسوی او کم استازیتوب تابیز او د نخوندیتوب تجربه کوي او خواني حکومتي چارواکي امنیتي ځواکونه او کارکونکو بیا د غچ اخیستلو له کوخونو سره مخ او کړی کی. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ راپورونه رات او له حقیقت لري بللې دي. له همدې امله د 2023 کال په اگست کې د هیواد ته د خغلی بینټ په سفرونو بندیز ولګاو. د یادونې ده چې د خغلی بینټ په تازه راپور کې د افغانستان به لپاره نور بشري اړخونه لکه روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسي، د عامه ژوند له ازادۍ محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبي پیښو لامل زیانونه هم څرګند شوی دي.
به همدې بشري حقوقو په موضوع کې تم کې یو د ایران په یو شمېر ولایتونو کې میشت افغان کډوال د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د دې هیواد حکومت د خپل وګړو ګرځند ټلیفونونو ته د لیکلو پیغامونو په لیږلو له هغوی غوښتي دي چې بهرني اتباع او پیژنې او په اړه یې اړوند چارواکو ته راپور ورکړي. په ایران کې معمولا بهرني اتباع افغانانو ته خطاب کوي. په تهران او کرمان کې هغه افغان کډوالو چې ایرانی سیستم کارتونه لري هم دا ډول پیغامونه انتر لاسه کړی دي. نور حال په دې رپورت کې
پیغام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره.
د ایران په کرمان کې یو افغان کډوال دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. د دې پنځم په ورځ د فبروري په 28مه نیټه ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایران حکومت د خپلو وګړو ګرځند ټلیفونونو ته لیکلي پیغامونه استوي او ورنغواړي چې بهرنی اتباع او پیژني او په اړه یې دوی ته راپور ورکړي. هغه زیاته کړه له هغه راهیسې چې دی او کورنۍ یې له دې موضوع خبر شوي سخت اندېښمن دي.
فقط به
موږ یوازې د آرام ژوند لپاره دلته راغلي یو، نور دلته څه نشته. موږ سخت کارونه کوو او د کور لګښتونه په ډیرو ستونزو برابروو. دا پیغامونه چې ترلاسه کوو ډیر منفي اغیز لري.
عارف الله چې په تهران کې میشت افغان کډوال دی د ایران سیم کارت لري او د هم دا ډول پیغامونه ترلاسه کړي وایي چې سخت اندېښمن دی او له کوره نشي وتای.
زه نشم کولی ان د کوڅې سر ته لاړ شم او له یو دکان سودا واخلم، ځکه ویریږم چې خدای مکړه ونه نیول شو او بیرته افغانستان ته ورنه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې شته، ټول افغانان له مشکلاتو سره مخ دي.
په هغو پیغامونو کې چې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي، د عامه ځایونو مسؤلین او د شخصي تاسیساتو مالکین یا اوسیدونکي موظف دي چې د بهرنیو اتباعو له راتګ په 24 ساعتونو کې د نن امنیتي مراجعو ته خبر ورکړي. په یو بل پیغام کې راغلي هغه کسان چې بهرني اتباع کوم چې قانوني اسناد نه لري انتقالوي یا ځای پر ځای کوي مجازات بشي. د دې پیغامونو د استوونکو په برخه کې لیکل شوی چې د تهران ولایت د عدلی ریاست د جرم د مخنیوي او ټولنیزو چارو معاونیت ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی چې ډیری یې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللي دي. دا کډوال د نورو محدودیتونو او د شړلو له ګواښ سره هم مخ دي. په تهران کې میشت افغان کډوال سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
برخورد ماموران پولیس با
د پولیسو چلند افغانانو سره ډیر بد دی. د نیولو پر مهال موږ څو ځله د شکنجه شاهدان یو. زه خپل څو ورځې مخکې نیولې وم، ډیر بد او سپک الفاظ کارول. تر هغه چې اسناد وړاندې کوو او خپل وضعیت توضیح کوو وهل یې پیل کړی وي، لکه موږ چې کوم جرم کړی وي.
مخکې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباع او کډوالو د چارو د دفتر رئیس نادر یار احمدی ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه د ده په خبره غیر قانوني افغان کډوال له ایران څخه شړل شوي دي. په تیر یو کال کې د ایران حکومت د افغان کډوالو د اخراج بهیر چټک کړی دی او د راپورونو له مخې په دې موده کې په لکونو افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM مخکې اعلان کړی و چې یوازې په 2024 کال کې له ایران څخه تر 1,200,000 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع. د جنوبي کوریا او لویدیځ استخباراتي ادارې وایي شمالي کوریا روسیې ته نور سرتیري استولي چې یو شمېر دغه سرتیري د کورسک په سرحدي سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې ځای په ځای شوي دي. د کورسک یو شمېر برخې هم له څو میاشتو راهیسې د اوکراین د اوکراینی ځواکونو په لاس کې دي. جنوبی کوریا دغه نوی سرتیری داسې مهال روسیې ته د اوکراین د جګړې د ملاتړ لپاره استوي چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیوالې هڅې په تېره بیا د متحدو ایالتونو لخوا تیزې شوې دي.
د سویلی کوریا استخباراتي ادارې د فبروري 28مه باندې وویل شمالي کوریا تازه سرتیری روسیې ته استولي چې ډيري یې د اوکراین سره په پوله د کورسک په سیمه کې د جګړې لومړی کرخې ته لیکدول شوې دي. د واي ټي ان ټلویزیون د استخباراتي ادارې په حواله راپور ورکړی چې د استول شوې سرتیرو کرش میر لا هم نه دی معلوم. سویلی کوریا او الویدیزو استخباراتي ادارو ویلي تیر کال د شمالي کوریا شاوخوا 11,000 سرتیری روسیې ته استول شوې وو. څو د کورسک په سرحدي سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد د روسیې د جګړې ملاتړ وکړي. سویلي کوریا د دې میاشتې په پیل کې وویل شمالي کوریا سرتیری چې تر دې وړاندې د کورسک سرحدي سیمه په لومړۍ کرښه کې د روسي ځواکونو ترڅنګ جنگیدل د جنوري له نیمایي راهیسې د جګړې برخه نه وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي چې د سختو تلفاتو له امله شمالي کوریایي ځواکونه له سیمې ایستل شوي وو، خو اوس داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیری بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. فرانس پرس خبری آژانس هم د سویلي کوریا د ملي استخباراتو د یوې سرچینې په حواله ویلي د شمالي کوریا سرتیری یو ځل بیا د کورسک په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د سویلي کوریا د ملي استخباراتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، وی ویل ځینې اضافي سرتیری ځای پر ځای شوي، خو د دوی کره شمېره لا هم ارزول کیږي. تر اوسه روسیې او شمالي کوریا د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو رسمي تایید نه دی کړی. تیر کال کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شمالي کوریا ته کمساری سفر وکړ، مسکو او پیونګیانګ د متقابل دفاعي همکارۍ په ګډون یو تړون لاسلیک کړ. ځینو استخباراتي سرچینو ویلي د شمالي کوریا ډیری ځواکونه چې تیر کال کورسک ته استول شوي وو، د اوکراینی ځواکونو پر ضد جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو وروسته د جګړې له مړی کرکی وتلی وو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د فبروري ته مجمنه وکړه چې له اوکراین سره جګړه کې به د روسیې ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل د شمالي کوریا او روسیې همکاري لا پراخیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو د حکومت په هنه وزارت ویلي چې له شلو زیات وزارتونو او دولتي ادارو سره د سواد د زده کړې د پروګرامونو هوکړه لیکونه لاسلیک کړي ترڅو نالوستي او کم لوستي کارکوونکي لیک لوست زده کړي. د پوهنه وزارت دا اقدام د هغو کسانو له سخت غبرګون سره بیا مخ شوی چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو وزګار دي. نور جزئیات د عبید سپوږمې پر راپور کې.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکوونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکوونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده بې برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 28مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلی چې د دې هوکړې لیکونو له مخې با په 404م تعلیمي کال کې د وم او تم بست نوي زرو خدماتي کارکونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه د غشان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه به په ګډه خپل نظامی منسوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړي چې دا به ساره اقدام به د هواد لری پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانی حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
دا اوس داسې خلک مثال په دندو ګمارل شوي دي چې هغې مثال تعلیم نه لري، تعلیم یې نه دی کړی، اوس هغې دپاره د سواده موضوع برنامې په لار اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیې پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کاره یم. دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او 14 کاله یې زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په 14 کلونو کې ترلاسه کوي په یوه دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پرېښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوي نه ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد تر دې مخکې ویلي و چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیالې دربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو 2 میاشتې وروسته ویلي و چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ننګرهار کونړ او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پراته ولسونه په دې وروستیو کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړو ډیر اغیزمن کړی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې آن د دواړو لورو ترمنځ ډیر زړل نښتې د دې سبب شوي چې یو شمېر خلک د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ شي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډیر زړل نښتې د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ او ننګرهار د هغو سیمو اوسیدونکو چې د ډیورن کرخې سره نږدې پرتې دي وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د پاکستان پوځي پر کلیو او کورونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسېدلي او د یادې کرخې په اوږدو کې د پوستو جوړولو او ورته د سړک تیرولو چارې پیل کړي، له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې زیاتې شوې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد زمان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې ډیری وختونه د افغان طالبانو او پاکستانی وسکرو ترمنځ نښتې کیږي او پاکستانی ځواکونه د امنیتي پوستو په ځای د هستوګ دي کورونه په نښه کوي، چې له همدې ویرې ډیری کورنۍ خپلې مینې پرېښي.
دور بابا ولسوالۍ اکثره سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې کلی خالی شوی دی او خلک کوز ساحو ته خوځېدلی دي. پاکستاني ځواکون له خوا غټې ډزې راکږي چې دلی کورونو ته راوړي.
د همدې ولایت د ګوشتي، لالپوري او مومندري ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د جګړې له بیرې خالی شوې دي. د ننګرهار ګوشتي او لالپوري ولسوالۍ سره د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ هم په گاوند کې پرته ده. دلته هم د جګړو او توپچی بریدونو لامل ډېرې خلک کډې کولو ته اړ شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
حالات خراب دي، کړکیشن جلا ډېر سخت، موږ ځکه چې په خپل خلک را کوښوي دي بارا د کورونه لانې بس راغه مخ کې چې راغلي وال طبيته به را کوښوي دي بس خپل پردي او یار توس کړي.
د دغو جګړو لامل د ډیورن بل غاړې ته د تیرا، تورخم، مومندو او باجوړ اوسیدونکو هم غنو ستونزو سره مخ دي. دوی بیا دغه جګړو ته د شک په سترګو ګوري وای یا د نختی د ځای اوسیدونکو د زورولو او بیکوره کول لپاره پیل شوی دي. د مومند ایجنسی قومي مشر ملک زیراتګل مومند وای
ډرامای غوندي جنگ دي، دا ګولې مولې خپل دی پلو د قبایلو د زپلو د غولولو د لپاره ولې راولي. نو ډیر بد ورځ ده په قوم باندې او په قبایلو باندې ډیر ظلم روان دي د حد نزه ځکه چې دا کار ډېر ښکته وړو پورته وړو روزانه ګولې راځه او روزانه دوی ډز ډز کوو بیا په ډزو کې او په جنگ کې دوی نه مورچې لګیږي او نه پکې پوځونه لګیږي او نه پکې نور نقصان کیږي او ګولې ټولې دې طرف نه ګولې جلته لګیږي او اخر ځین راځل ته په کلو کې لګیږي.
د افغانستان سرپرست حکومت لخوا د ډیورن په کرخه د نوو امنیتي پوستو جوړولو او ورته د سرکونو غځولو پر سر پاکستانی ځواکونو سره په داسې حال کې د جګړو زیاتوالي خبره کیږي چې پاکستان د همدې پوستو او سرکونو جوړولو په غبرګون کې له نږدې یوې اونۍ څخه د تورخم دروازه د هر ډول تګراتک پر وړاندې تړلې ده. د ځای وسیدونکو په وینا د دروازې دواړو خواو ته پر سوداګریزو توکو بار په سلګونو لارې او په زرګونو کسان بند پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان ګمرک مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د لارې بندېدو په وجه تر اوسه سوداګرو ته $12 میلیون تاوان اوښتی دی. په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی واک لاندې باختر اژانس ته ویلي پاکستاني لوري سره یې د لارې پرانیستل کېدو لپاره خبرې کړي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښکاره د ډیورن پر د سرکونو پوسټو جوړولو پر سر په داس حال کې حالات ترنګلی شوی چې پاکستان د تروریزم او وسلوالو د مخنیوي په نوم د یادې کرخې په اوږدو کې اغزن سیم لګولې، له زرو زیاتې پوستې جوړې کړي او سرکونه ورته غځولې دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي دوی په خپله خاوره کې امنیتي پوستې جوړوي او همدې پوستو ته په وخت د موادو او کومک رسولو لپاره سرکونه هم رغوي، خو پاکستان یې مخنیوی کوي. همدا وجه ده چې کله ناکله د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي.
azadiradio.com
په ورسته کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونو په چټکۍ سره وده کړې چې له لارې مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي، خو له مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکین له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدې نرخونه ورځ تر بلې بدلون کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شیدې دا چې کله بندي کله ارزان وي او نو وسه په دې شیدو مشکل جوړ کړی.
لدې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 د شغواګانو فارم لپاره نږدې 3,000,000 افغانۍ پنګونه کړي، هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیه غواوی دي، 3,000,000 افغانۍ سرمایه گذاری سوي ده. تقریبا دغه څه زموږ غټ ستونزه چلور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي، لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري او زموږ راتلونکي لپاره څه پلانونه لري، د فارمداران لپاره څه پلانونه لري، زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بي خورا اټټي سي وي دي.
زموږ غواړي ته وشي چې بنسي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډیر ډیر یاني دي چې میم لري کونډیم لري به خډیر سنان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ شیدو بنسي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو.
یوازنی غوښتنه دا چې پروژې چې باید بندې شي او یا که بندې نه زیات محدودیت او تعرفې پر ولګیږي او درې درې څنګه باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پروژې شیدې دي هغه ترمنځ باید توپیر وشي.
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شیدې نو کې ارزښت پیدا کړي. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیات د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په کور په دار غواره نیولې ده وسه دغه شیدو ته ګر کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10% تلوړه سوي.
بهر نه د شودې واردات زیاتو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخت خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15% وا مونږ دغه 10% ته زوړه کړه او په اندا کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو. کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایت.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د غواګانو 1,400 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 زره